د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې سفر خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. کول مړی به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې شاهین بنه راوړي.
ستړي مشهړو به د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان ملي امنیت اداره دا وکړي چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرو د 15 اویا کالو په عمر کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړي چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګل زمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دې دعوو په اړه لسنې دي ویلې. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یوې غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړي چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض الله زکی بیگا مشال لیډو ته وویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث شو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلاره جوړه کړي شي. زکی دا سرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له خولې ویلي طالبانو وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اور بند کړي. د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د عوامي نشتر ګوند لخوا په خبر شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اور بند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره تیر ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. د ولسمشر دفتره په خبرو شویو دوه نور بیانونو کې راغلی اشرف غنی تیر ورځ په وفا کې د بریکس ټولنې 15 سرمشریزې په سنډه کې د قازقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایوف او د بیلاروس له ولسمشر الکزندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. دوی ویل د پاکستان حکومت د سیو د چلډرن د دوو بهرنیو کارکونکو ویزې منسوخ کړي او دا مهال دغه ادارې هیڅ بهرني کارکونکي په پاکستان کې نشته. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی، نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړې ته مجبور هم نه کړی شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټۍ ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانس، جرمني، روسیې او امریکا مرکزیان په ویانا کې له ایراني او چارواکو سره یو داسې جامع اټمي تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به تهران خپل اټمي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي، تړون ته د رسېدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې ونۍ په پای کې یو داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرزېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هغه هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی و او د هغه هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله، د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یو نه اعلان شوي ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې لمونځ سبا په مکه کې کیږي. د سعودي عرب شاهي عدالت وویل شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و. د فرانس بهرنیو چارو وزیر ویلي فیصل په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره مسلسل کار کړی و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له شاهین بنيري څخه واوریدل. د افغانستان ملي امنیت وای د داعش مهم غړی شاهد الله شاهد وژلې. د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او هند وزیر اعظم به نن په روسیه کې له یو بل سره ګوري. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ګټو خلاف وي.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے، کدھر تھے اس وقت کے حکمران؟
باڑی تا سانسوی کڈوال وای حکومت ور سره د بیا ودانی او بیا رغونی هیڅ وادی نه دی پوره کړی.
کومه ودی کړی وې د موږ د مشرون سره لکه سراک شول یار شول د وته مکمل نکړه، بل د کورونو شول ا ودی وته فرا نکړه.
دا دې تر څنګ د خبرونه په دومنه کې تاسو ته د مشال ریډیو جمهوریت 19 خبرونه هم وړاندې کوو چې پکې مو د پاکستان د نېشنل اکشن پلان 3 نقطې څېړلې دي. اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د افغانستان ملي امنیت چارواکو ادعا کړې چې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې مهم کمانډان شاهد الله شاهد وژلې. د مشال ریډیو همکار شاه محمود شنواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شاه محمود شنواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
ډېر عزتمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم یادونه وکړله، د ننګرهار امنیتي چارواکو تېره ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې یو خبري کانفرنس هم نیولی و. دوی د دغې تېرې اونۍ په اړه کوم معلومات یې ورکړل. د دوی په خبره باندې چې په دغې د اونۍ په اوږدو کې په لسګونو ډرون حملې د ائتلاف ځواکونو لخوا نه د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې شوي دي، چې د دې په وینا باندې په مجموع کې اته نوي وسلوال چې دي کې هم د داعش ډلې غړي دي او هم د امارستاني غړي دي وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره باندې چې دوی د یوې لویې لاسته راوړنې یادونه کوله، هغه د داعش یا د اسلامي خلافت ډلې هغه دوه مهم غړي چې یو د دغې ډلې مرستیال ګلزمان جهانیر او همدارنګه د شاهد الله شاهد په نامه یو د دغې ډلې مشهور غړی. د دې خبره باندې چې دا د اچین ولسوالۍ د مامند په سیمه کې چې کوم هوایي ډرون حمله شوي په دې کې تر شوي دي.
ډیره مننه له ننګرهار د مشال ریډیو همکار شاه محمود شینواری. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په امریکا د افغان حکومت او طالبان استادو ترمنځ د خبرو حرکلای کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلی په کار د چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته رسیدو روان پاتې سي. د سیمایزو چارو کارپوهان هم غنی چې په افغانستان کې جوړ جاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته کار برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلی دی چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاري وساتلی شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسولی شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبرې اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپل ختم شي.
د طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځنامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وای چې دا وشن بیا ورته ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواو هم تش دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا ختمول اراده وکي نو بیا د بهر قواو هلته ساتل
خود. ملتن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل دم غړی د افغانستان نه زیات خارجي استر وتلی دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غړی ته د طالبان مفکوره چې د بهرني فوجونو دی اګی سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده. بلې غړی ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس په هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکي یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد په هر حال شته، اقتصادي مفاد دی، د مارکیټ منډی مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوی دی چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمایز هیوادونه هم پریشانه کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړی فیض الله زکی د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال رادیو ته وویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی یو دوامداره کړنلار جوړه کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکړي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې وربان بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
چین عبارې مسئله مطرح نشده،
دغه سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبانو وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسولیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هلی پیدا کولای سي او آیا چې دا د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پښتنو ځواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو د بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اخیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستي وای.
مرکزی هسته شری کنه هغه دغه خبر سره بایکاټ کړی دی او قطعی ور سره کړی دی. کاش کې هم د طالبان سره مخکتر مخ کې هغه ما د شي او دا هسه هم د استعداد ورده خو په کړی ګمان دا به ټول د پیل مخې خبرې نکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوی دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصر الله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي چالو لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي د مال نظر د کوټي دفتر دوی غواړي چې په دې ډول هم د خپل پلویانو روحیه ماته نه کی په جګړه کې او بل خوانه غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانکزی لدې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
پامیر ساحل واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لوړو د ناستې په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي که یوې خواته پاکستانی چارواکو د دواړو خواو تر منځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکو په محتاطانه ډول پر دې نظر ورکړی. ورځپاڼې د سولې په لړ کې د ننګونو یادونه هم کړې ده. مریح امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په دواړه خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستانیو او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوی مذاکرات ډېر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راویستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینې ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم خبرې وشوې. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللی دی. نوموړي هیله ښودلی چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوي دي خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامن اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه مانی کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د سولې تړون کېدی شي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله راپورته کړي. د رویټرز خبري ایجنس په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ورکړي که چېرې مذاکرات جاري وي نو اسلامي دولت وسلواله ډله کې به شامل شي او یا به خپله ډله جوړه کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضحه اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپلې وعدې ته ژمن دی. غربي چارواکو ویلي دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین بشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بی شک چوانی
زینا دیر سخت را بانی تیرا یه هر چکی
دوست مکان نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 اورېدلی شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ور نه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نیمړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته ویل له 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او دې کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم په سونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د پاره درخواست کړې هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان.
اوس وخت کې حکمران ایران
د سیو دی چلڈرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شو وا او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
رپورټونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي که دا کار وسي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغېز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی رویش یا چلند پرېږدي او که څنګه د مشال رادیو خبریال ملیا امیرزاده رپورټ لري
پاکستان وایي په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق له پر امید دی دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر اونیزې خبرې غونډې په وخت وکړه نوموړي وویل
د ایس سی او د مستقل غړیتوب په حق لبه دا وایم چې مونږ امید لرو زموږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی په روس کې په روانه سرمشریزه غونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حده مرسته وشي په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په
فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی په دې کې به وخت لګي
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولی خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ بیا اچانک چې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دوی پاکستان ته ممبرشپ ملوېږي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي نو یقینا زه یم چې دا به هیلپ فل وي دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کول او حواله سره خو موږ پاسټ کې هم کتلي چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا کړومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی هغه ممبر پاکستان او انډیا دواړه دي کم چیلنجز دي هغه چې دی ډېر زیات ژور دي نو اټس ا ګډ بگیننګ دا ډیپینډ کوي ویل سونه دي ټول ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دا فورم چې دی سونه حد راځي ایکسپوزټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي
د شنګای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس چین تاجکستان کرغستان ازبکستان او قزاقستان شامل دي هند پاکستان ایران افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ تاسو مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوه شاهین بنیرۍ را سره په سټوډیو کې دی راځئ چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان ملي امنیت ادارې داوه کړی چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وجل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د داوو په اړه لسنه دی ویلې. په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې په وروستو خبرو کې د افغان حکومت پلاوي یو غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض الله زکی مشال لیډو ته ویلي په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث شوی دی. د عوامي نیشنل مشر اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. غوښتنه کړې ده چې باید خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دا سیس نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې لوګدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی وو او د هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله د 15 اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری وړاندې کاوه. اوس بولار سي اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر دا ورځپاڼه لوستې ده.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیند ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د ناامنۍ، قلنګ، هدفي وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډېر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیند وزیر لا قیم علی شاه ته د رینجرو په حق لا شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رینجرز نشي کولی چې مالی او دې سره د تړلې نورو معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته یې تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او واسف علی زرداری په مشوره رینجرو تا سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړی شو. دریا اخیری کې لیکي چې سن کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي. ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل په لور د پیښور نخ پریدونکو اجر سپانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په نوي مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندي د خدمات په مد کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي. خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي. ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
فینانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي. دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوو مستقیمي او رسمي خبرې کړې او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسلې هم وکاروي. منور شاه یې لنډیز وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری ښار کې ترسره شوي د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي چې راتلونکې ممکنه نیټه به یې د اختر نپاس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپلې بقا لپاره ایټمي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د ایټمي وسلې لرلو په حق لایې دا هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپلمنځ کې یې جنګونه هم شوي د یو بل خلاف د ایټمي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف ایټمي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او څلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د ایټمي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تیره ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې دی چې په ویانا کې د ایران او ایټمي او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. سلطان محمد سرور نور حال راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتومي توافق ته رسېدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسېږي چې د ایران اتومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ول شوی بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلاوي مشر اید رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلنتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
دا ونی په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه خبرې روانې دي که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال رادیو خبر انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټمي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیک دی او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټمي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټمي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټمي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې وارخطایي نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سو وګوري. خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټمي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان درې نکات څېړلې دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقونو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د فکر او نظریې ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وسي. جمهوریت هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات څومره مؤثره دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سخت دریځۍ مخنیوی شونی کړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تربندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تربندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونو د هلو ځلو مخنیوی څنګه کیدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر کال دسمبر پر 14 په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نقطې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه. په هغو کې ځینې داسې کسان هم ول چې د مقدمې یا جرم د تور پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. د نېشنل اکشن پلان بله نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا ده چې حکومت هوډ ښودلی چې په هیواد کې نور هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نمونو د فعالیت مخنیوی وکړي. پوښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثرې دي او آیا حکومت د دې له عملي کولو سره د سخت دریځۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدای شي او کنه؟
په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې په فانسي ورکولو بندیز و چې د پېښور تر سکول برید وروسته لږ کړل شو. اوس مهال د روژې په میاشت کې فانسیانې درول شوي دي او د حکومت په وینا تر اختر وروسته به بیا پیل شي. په هغه هیواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 160 کسانو ته فانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څېړونکي سلطان نون یوه موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري.
دا وایي
په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي. دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډېر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی و. د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامېږي. دویم، امنستي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډېره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګېدو پر وخت یې عمر له 13 کلونو کم و. دا کسان د پانسۍ له خطر سره مخامخ دي. زموږ درېیمه اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلارې کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا پانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و، خو دې قانون ګټه نه ده رسولې، ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا خو پخوا نه ده چې پانسی کې سزا موت ورکړي، خلک یې پانسی کوي هم دي.
په پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود و، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی و؟
خوارسره د حکومت پاکستان په بنیادی قوانینو کې شامل ده چې تاسو د پانسۍ سزا ملوي نو هغه خوب ملوي او هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي له مخارج شي نو اروبرو هغه سزا خو هغه سړي ته ملوي چې هغه مړی کړی چې هغه نورو جرمونو کې ملوي شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوي ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړی شي یا معطل کړی شي.
په هم پېښور کې د بشري حقونو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي دا د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملي کول د سخت دریځۍ مخنیوی نه کوي. د دې په خبره که سخت دریځو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي، نو بېلابېل سخت دریځي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کېږي.
دا یو اعتراض په دې خبره باندې زه سره په دې باندې دغه کېږم چې که د دې پانسۍ کېږي نو ټیک شو یو څو باندې دغه شي، خو زموږ خیال چې دوی سره هغوی سره نور تصویر ملاوي دي، دغه نور شان دي. دغه چې ګوره چې دا هغوی چې څنګه ګلوریفای کوي چې خپل وار او دغه خپل خلکو ته یا هغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان، نو هغوی ته خو دلیږي چې هغوی نور هغه سیزونه ګلوریفای شي. هغوی ته چې ګوره دا د دې لاره کې دي شهادت حاصل کړه. ممتاز قادری داغه ګلوریفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلانو هغه تعمیلونه ټول چاته پاسي کولی دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سیزنو په حق کې تقریرونه کوي یا زمونږ میډیا کې واخلي. زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوې ده چې د دې تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي او هغوی به آنلاین ایز ا انالیسټ او سل د هغوی په انالیسس باندې خپل سیزنو پروف کول دي او دا شی ټیک دي دا غلط دی څنګه چې مولانا عبدالعزیز غسل کیږي یا نور داسې کسان غسل کیږي. نو بیا مونږ دا نه شو ایکسپیکټ کولی چې یو صرف پانسۍ سره به زمونږ په ملک کې امن راشي یا به مونږ ترهګرۍ نه خلاص.
سنا اجاز وایي په دار له زړولو سره سخت دریځي نشي ختمېدی، ځکه چې سخت دریځي د یوې نظریې نوم دی او دا په پاکستان کې تاریخي ریښې لري.
ذاتي خیال زمانداره دی چې د پانسۍ سزا سره دا سیت ختمېدو والا خو نه دی. کېدی شي چې لږ شانتي یې راتره او ترهګرو کې پیدا شي خو د ختمېدو کیسه دې سره نه شروع کیږي. زما خیال چې دا سیزنه چې کوم دي د ضیاءالحق له دور نه تر واخلي مونږه، نو د هغه وخت دا دونه زه د نشوي دي چې دا هغه یو مولانا صاحب خبره چې دا سیزنه مونږه په خلکو کې انجکټ کړي دي او دا نظریه دا یو څومره شي نو سم ډېر پراتي دا سیس چې کوم دی روټ کاز ختمول دی.
شهاب الدین خټک له سنایجاز سره موافق دی او وای تر هغری او سغدریزی ډیر پیچلی موضوعات دي. دغه په خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارول دي او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډیر پیچیده مسله ده او مونږه بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دي. یعنی یو وخت داسې و چې مونږه د ریاست په غیر ملکی سامراجي قوتونه دلته مونږ مضبوط کړي او په افغانستان کې یو ډیره لویه جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا مونږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او هغه میشته شوي وو. زما خپل خیال دا ده چې اوس هم چې کم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا ده چې چین مخکې رانشي، داسې رشیا چې ده هغه په خپل ځای اشاره کړلی شي او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېر لویه جګړه روانه ده. داسې په عراق کې دارنګ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده. نو زمونږ په خاوره کې کمې لوبې روانې دي نو دې کې د 500 سزا واپس یعنی پختل ځای بحالول چې کوم ده صرف دا یو کوشش ده. دې سره یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه سیل کېده.
پښتنه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزه فکر موجودګۍ وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوه او فعال سنا اجاز وای اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبرې ماشومانو ته ښودل کیږي.
یو خو که تاسو زمونږ نصاب واخلئ هغه ټول د ترهګرۍ ذهنیت، جهادي ذهنیت چې کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي هغه راغی نه ډک پروت دی. تاسو زمونږ د نصاب د اردو کتاب د اووم کلاس اردو کتاب پلنې چې کوم د پروز سبجیکټ مضمون دی هغه د غازی علم الدین شهید په نوم دی. هغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دی هغه مکړو نو هغه نه یو هیرو پیش کړی دی چې تاسو داسې سړی نه اتل جوړوئ په کتابونو کې په نصاب کې. نو کله هم هغه کام هغه ماشوه چې کوم ده
سنا اجاز وای په پاکستان کې د سغدریزه فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سغدریزه تنظیمونه د خرړیو په څیر ټوکېدلې دي. په بله معنا په پاکستان کې د سغدریزه تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولس ترې پوره خبر وساتل شي.
بله دویمه امپورټنټ خبره هغه دا ده چې دې وخت کې مشهور ګروپ شوی دی لري بین کړي شوي تنظیمونو د هغې روکتان لپاره صرف فرانسیان نه دي بلکه یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره دا سیزونه مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي، د دې دا کارنامې دي، دا غلط کارونه کړي دي او دا په دې وجه باندې دا بین دي.
سنا اجاز وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ډېره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري. دا هم د وسله والۍ یوه مهمه وجه ده.
څونه چې موږ په خیبر پښتونخوا یا په قبایلي سیمو کې پرتا دا زما خیال چې دا غي څه ریکارډ څه دغه نشته. هر سړی سره په کورونو کې الته خو ډېره عام ده. دښمنۍ هم دي خو ته هغري چې کوم دا غي یو غټ څه دې طرف نه جوړیږي هغه کې څونه انویسټمنټ کیږي هر کال څو اصله راځي هغه څه ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمیر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه هوډ ښودلی دی چې هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بېلابېل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بېلابېلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کیږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامیه یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردۍ خلاف چې کوم قوانین دی جوړ کړي هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کله دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دی ته وایي کنه څوک هغې سره تعلق ساتي هغه ده خو سزا ورکولی کېږي. خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دي دا به هم تیم اخلي لکه چې زمونږ په ملک کې ما وحشي خبرو کرا شي مونږ په خپله زمونږ ریاست کې ده ډېره موده دا تنظیمونه په خپله جوړ کړي دي.
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وای قانون خو په کتاب کې وي په خپل ځان نشي عملي کولای نو دا کار ټول د انتظامیه دی.
دا شیو تنظیم مشته دا شکر توی وایستا دا شکر جنگ ویستا دا خو یو نه دی او اکثرا هغه زه وپن وی او کی ګل دی قانون خو چې دین څه شی نه وی قانون خو څوک نافذ کوي انتظامیه نافذ کوي. قانون خو چې دی نو کتابونو کښې وي، قانون په خپله خو ځان نه شي نافذ کولی. قانون نفاذ خو انتظامیه کوي، نه انتظامیه که نه کوي سترګې پټې کړي پټه دي.
ثنا اعجاز وایي پر تنظیمونو بندیز لګول هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې دا تنظیمونه بیا هم په ښکاره مظاهرې کوي، جلسو ته ځي او رسنۍ ورته پوره وخت ورکوي او په اړه یې خبرونه او رپورټونه خپروي. د دې په خبره په پاکستان کې آزادي پال او ډیموکرات ګوندونه یا ډلې فعالیت نشي کولی، خو تر بندیز لاندې ډلې یې کولی شي.
بندیز لګولو سره خو ماته نه لګي چې دا دونه فایده مند دی، ځکه چې اوسه پورې څونه چې بند کړي شوي تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي، نو هغې کې مسلسل که تاسو چېرته وایي ایز ایز اکټیویسټ به درته ووایم چې زمونږ کله پروټیسټ وي نو دا انټلیکچوئل چې تاسو ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي، نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پنځلس شل چې ډېر زور کې سل کسانو ته ورسېږي، دې نه زیاتې نه خوري. هغې کې به هم زیاتر سټوډنټس به راشي، خو کله چې داسې تنظیمونه پروټیسټ وي ما په خپل سترګو لیدلي وي تېره میاشت کې مسلسل چې څونه دغه پروټیسټ شوي دي، د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک وي چې د هغې تعداد نه وي، هغې له بیا کوریج هم ورکړي کېږي. بل د ټولو نه مهمه خبره چې په 16 جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې قسمه غټې غټ پروټیسټ کېږي، نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي، ځکه چې بین تنظیم خو هغوی چې کوم آزادانه دغه نه شي کولی، اکټیویټیز نه کولی شي. زمونږ المیه دا ده چې زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي، که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې څیزونه نه شي کولی، هغوی ته خطرې. خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي او ښه غټ تعداد کې کولی شي، ښه میډیا کوریج ورته ملاوېږي، د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي او د هغوی چې کوم مین سټریم میډیا ده هغه هم کوریج کوي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډېره ضروري وي. د قانوني چارو پوه قاضي انور زیاتوي انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي.
مقصد پورا کی حکومت ادارے دی انٹیلیجنس ایجنسیاں نے اړید معلوماتو کې کړه.
آیا د پاکستان دانشورانو پوهان د سغدریزۍ د مخنیوي لپاره څه کولای شي او کنه؟ د سیاسي چارو پوها او فعال ثنا اعجاز وایي دا نه ګڼي چې دا کار د پوهانو، اکاډمیکانو یا دانشورانو دی، ځکه چې هغوی په کم شمیر کې دي. نوموړي زیاتوي دا د ریاست یا دولت ذمہواري ده چې ماشومانو ته په نصاب کې له وړوکتوبه دا وښيي چې انسان او انسانیت تر ټولو مهم او مقدم دی.
انټلیکچوئل چې کوم دي یا داسې خلک چې کوم داسې د امن نه ډک یا عدم تشدد باندې یقین لري، هغه زمون پرې معاشره کې فی الحال خو ډېر زیات کم دي. تر د شپاړسم پورې خو هر هغه ماشوم چې هغه مسلسل هغه نصاب بول چې په کوم کې د نور ملکونو او د هغه ادرایزیشن آف ادر کنټریز اینډ ادرایزیشن آف ادر ریلیجنز، د هغه هر هغه ریلیجنز نسی کېږي چې کوم زمونږ نه بدل دی، او ډایورسټی او د هغې د کوم مختلفیت چې د هغې خلاف نفرت پیدا کېږي، نوانه د خیال کې دا به زیات ورسي. ټولو نه مهم کار دی وخت کې دی کې د ریاست جوړېږي، چې ریاست غواړي چې زمونږ نصاب کې مثبت سیزونه راشي، زمونږ په نصاب کې یو داسې پلورلیسټک سیزونه راشي چې انسان ایکسپټ کوي، چې ماشوم د وړوکوالي نه مسلسل دا خبره وي چې انسان زیات مهم دی، انسان د هغه ژوند دا غکړو او هغه زیات ضروري د انسان لپاره. چې کله تاسو ماس ته خبره رسوي، کله د عوام ته پبلک ته خبره رسوي، او د میډیا په ذریعه رسي، او د ریاست په ذریعه، او د تعلیم په ذریعه، د نصاب په ذریعه رسي، چې کله هغه سیزونه اورسي د نظام خیال کې بیا به دا بدلون ډېر واضح راځي. خو د 50 لسو شلو 500 کسانو انټلیکچوئلز نه به یو سپیسیفک یو کمیونټي خو جوړه شي، خو مسلسل مکمل شي تاسو نه ملاوي.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو له خولې واورېدل چې د قومي اکشن پلان د نکاتو تر مخه د ناامنۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د مرګ له سزاګانو ورکولو سره سغدریزي نشي ختمېدی، ځکه چې سغدریزي په پاکستان کې تاریخي ریښې لري او د دې لپاره د سغدریزۍ فکر باید له نصاب او ټولنې ختم کړل شي. تاسو دا هم واورېدل چې پر تنظیمونو د بندیزونو عملي کولو لپاره باید استخباراتي ادارې او انتظامیه یو ځای کار وکړي. دا و نننۍ خبرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
اسپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وسنه رسې ناوی دپاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم مومند سره نیخ په نیخه.